مشال لډیو اوریدن کو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخم تاسو ته په دې خبري غړی کې هر کله وایم له 12 څخه تر 1 بجې په دې غړی کې د پاکستان د کورونو چارو د وزیر د ترهګرۍ ضد قومي پالیسۍ په اړه د سرګندونو اندراز په کراچۍ کې د چاودنو په بلوچستان کې د یو صوبایي سمندې غړي د وژل کېدو او همدارس د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت رپورټونه لرو. نو رپورټونه مشته خوول بل مجید بابر څخه خبرونه ورو.
ستړي مشي اول د مشال خبرو سره ټکی. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه زړه نازړه نه وي او باید ټول قام د دې جګړې لپاره تیار اوسي. په کراچۍ کې تیره شپه د اسماعیلي فرقې په جماعتونو د بمي حملو په نتیجه کې 2 کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. د امریکا په ملاتړ د سولې د خبرو تر پیل مخکې اسرائیل د خیر سګالې په توګه 26 فلسطینی قیدیان خوشي کړل. مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ډېر ژر به د ترهګرۍ پر ضد د دغه هیواد پالیسي اعلان کړي. ښاغلي چودري زیاته کړه چې د ترهګرۍ په وړاندې په یوه داسې پالیسۍ کار کوي چې له مخه به یې ټولې جاسوسي ادارې په یو ځای کار کوي. چودري نثار علي خان پرون مازدیګر په یوه خبري غونډه کې د دې پالیسۍ تفصیل په دې ټکو بیان
کړ.
دوی په دې کې بټولې استخباراتي ادارې هغه ک آی اس آی دا ک آی بی دا ک زموږ صوبایي جاسوسي ادارې دي او اته دي. دا بعد د ټولو مشترک ځای یا فوکل پوینټ وي. دا بای ونوي اداره وي. په دې کې بعد جاسوسي ادارو په زورګونو کارپوهان وي او څلیرش ګنټې به کار کوي.
د ترهګرۍ په اړه د یو اواز کېدو لپاره د مسلم لیگ نون ډلې یو ټول ګوندیز کانفرنس هم راغوښتی و چې تمه ده په دې نږدې راتلونکي کې به وشي. نن د پاکستان د ازادۍ د 25مې ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په اسلام آباد کې د دې ورځ په مناسبت په مرکزي تقریب کې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون هم ګډون وکړو. دغه تقریب چې د اسلام آباد په کنونشن سنټر کې وشو ته د وینا پر مهال د دغه هیواد وزیر اعظم نواز شریف وویل
آج یوم آزادی پہ یہ سوالات ہم سے جواب چاہتے ہیں.
دیوائی نند آزادی د جشن دا ورځ مونږ د یو سو پختونو جواب غواړي. حکمرانان دی او عوام سیاستوال دي که دانشور مونږ ټول دغه پختونو ته مخامخ شو. مونږ ټول به د قانون نه د دې پختونو جوابونه غواړو. مونږ له جاج اخیستل دي چې دغه پختونو څومره جوابونه مثبت دي. که اکثره جوابونه مثبت وي نو بیا مونږ حق لرو چې مطمئنه شو او که زیات جوابونه منفي وي نو بیا د نن نه ښه ورځ او وخت بل نشته چې خپل خود احتسابي شروع کړو. خغری بان کی مون تیر ورځ په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی و. د هغه په پروګرام کې دغه هیواد د ولسمشر آصف علي زرداری وزیر اعظم نواز شریف او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه هم دي او د دې ترڅنګ هغه به د جنکو د تعلیم د پرمختګ او د ګوزن پر ضد د ساسکو ورکولو د کمپاین په مناسبت جوړو شوو غونډو کې هم برخه اخلي. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې تیره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا د اسماعیلي مسلک په دوه جماعت خانو د لاسي بمونو د حملو په نتیجه کې 2 کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. د مرکزي کراچۍ د پولیسو مشر عامر فاروقي مشال لیډیو ته تیره شپه ویلي دي دغه بریدونه بېګا شپه د ښار په کریم آباد او میټرول سیمه کې مخې ته راغلي دي. پولیس زیاتوي د حملې په وخت په یادو عبادتخانو کې ګڼ شمېر عبادت کوونکي په مونځ کولو بوخت وو. په کراچۍ ښار کې د تېر اوږدې مودې راهیسې د تشدد پېښې روانې دي چې زیاتره یې فرقه‌ییزي، سیاسي او ژبني بڼې لري. د بلوچستان په تربت بولیده سیمه کې د بلوچستان اسمبلی غړی میر ادیم جان بولیدی په خپل کور کې مړ ترلاسه شوی دی. د مکران تربت ډیویژن کمیشن مشال لیډیو ته وویل چې نوموړی خبردان په خپله وجلې دی خو تر دې دمه یې د ځان وژنې په اړه هیڅ وجوهات او نور معلومات نه دي ترلاسه شوي. د بولیدی کورنۍ وایي چې هغه د معمول مطابق د شپې په خپله کوټه کې وده شو او سهار چې دوی کوټې ته ورغله نو هغه ځان په تماچه ویشتی و. د مکران ډیویژن کمیشنر عبدالفتاح بنګر په خبره پلټنې روانې دي خو تر دې دمه لا هم د میر ادیم جان بولیدی د ځان وژنې لاملونه وجوهات نه دي معلوم شوي. میر ادم جان بولیدی شاوخوا 13 کلن و د پوسنی تیرو پارلیمانی ټاکنو کې د تربت کیچ له سیمې د بلوچستان سیمه غړی ټاکل شوی و. د سیاسي تعلق له واکمن نېشنل ګوند سره و. د میدان وردګو سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په جوغتو، سیدآباد، دامیرداد او چک ولسوالیو کې د ورستو بارانو له امله راوتلو سیلابونو 9 تنه مړه کړي او 14 نور یې زخمیان کړي دي. دوی وایي رابطو له سیلابونو تر 3000 زیاتې کورنۍ زیانمنې کړې، تر 200 زیات سروې مړ کړي او زرګونه جربه کروندې هم زیانمنې کړې دي. د میدان وردګو د والی ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي سیلابونو تر ټولو ډېر زیانونه په جوغت ولسوالۍ کې خلکو ته اړولې دي. خوګیاڼی وایي تر اوسه له ځینو کورنیو سره مرسته شوې، خو وایي ډېر یې لا اوس هم بیړنیو مرستو ته اړ دي. بل خوا بیا په غزنی کې هم تر وروستو بارانونو وروسته سیلابونه راوتلي چې تر نورو ډېر زیان یې باغوانانو ته اړولی دی. د امریکا په ملاتړ د سولې د خبرو تر پیل مخکې اسرائیل د خیر سګالۍ په توګه د 26 فلسطینی قیدیان خوشي کړل. راپورټونه څرګندوي چې د دغو کسانو له ډلې ډېرو د اسرائیلیانو په ګډون د خلکو پر وجنه اعتراف کړی و، او یو شمېر هم هغه کسان دي چې له مشکوکو فلسطینیانو سره همکاري کړې وه. دا کسان پرون ناوخته له اسرائیلي جیلونو خوشي شول. اسرائیل ژمنه کړې ده چې 104 فلسطینی قیدیان به په 4 پړاوونو کې د سولې د خبرو له پرمختګ سره خوشي کړي. یوې نړیوالې څیړنیزې ادارې واشنگټن هڅولی دی چې له ایران سره د ایټمي پروګرام پر سر خبرې وکړي. په برسلز کې میشت انټرنیشنل کرایسس ګروپ پرون په یو راپورټ کې وویل د مستقیمو او ډاډه خبرو له لارې یو بل ته سره ټیټېدای شي، او دا خبرې به تر اوسنو خبرو چې د نړۍ شپږ هیوادونه له ایران سره کوي ګټورې وي. په رپورټ کې همداراز ویل شوی دی چې د خبرو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې پیاوړي هیوادونه پر ایران نوي بندیزونه ونه لګوي، او د ایران له نوي ولسمشر حسن روحاني څخه هم دا هیله ونه کړي چې له ډېرو غوښتنو به په شا کیږي. د رپورټ یو لیکونکي علي فایز وویل که چېرته واشنگټن او تهران یوې روغې ته سره ورسیږي، د نړۍ نور ځواکمن هیوادونه به هم که دا پرېکړه وار له واره ونه مني ورو ورو به یې ومني. د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادو برتانیا، چین، فرانس، جرمني، روس او امریکا له تهران سره تر اوسه څو ځلې خبرې کړې دي، خو کومې پرېکنده نتیجې ته نه دي رسېدلي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه درته مجید بابر وویل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، او د مشال ریډیو په دې غړي کې د نورو ریپورټونو تر څنګ دا ریپورټونه لرو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر د ترهګرۍ ضد قومي پالیسۍ د ځینو ټکو بیانولو په ترڅ کې ویلي چې تر دې وروسته به ټولې جاسوسي ادارې د یو چتر لاندې کار کوي.
تمام انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، آئی ایس آئی ہے، آئی بی ہے، ہماری پروونشل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں.
خیبر پختونخوا کې جماعت اسلامي ګوند وایي دوی د طالبانو او پاکستانی پوځ ترمنځ د مذاکراتو لپاره منځګړتوب ته تیار دي، خو یو څېړونکی وایي آیا
فوج یا دغه ادارې دا به جماعت اسلامي ته خپل واک ورکړي او که نه، دا به ډېر مهم پوینټ وي، په دې باندې نظر ساتم.
د افغانستان په وردګو کې سیلابونو درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي.
شاوخوا 3000 کورنۍ زیانمنې شوي او 9 تنه وژل شوي او همدارنګه 14 نور ټپم شوي دي.
اوریدونکو د دې ترڅنګ تاسو نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس اوریدل شي. د دې غړې لومبي ریپورت ته ورځو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علی خان وایي د ترهګرۍ په وړاندې جګړه باید د زړه له اخلاص وشي. هغه د امنیت لپاره د قومي پالیسۍ د ځینو ټکو د بیانولو په ترڅ کې پرون مازدیګر خبریالانو ته وویل چې ټولې جاسوسي ادارې به د یو چتر لاندې کار کوي، او د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره به هم ګامونه اخیستل کیږي. په دې اړه ما بشیر ګواخ درته یو رپورټ جوړ کړی. پرون مازدیګر اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علی خان وویل چې د امنیت لپاره جوړه کړې پالیسي یې په دوو برخو تقسیم کړې ده. یوه حصه یې د داخلي امنیت او بله په سیمه کې د روانې ترهګرۍ سره تړاو لري. نوموړي وویل چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره به موجوده امنیتي ادارې قوي کوي، او د ټولو جاسوسي ادارو یوه نوې مشترکه اداره به جوړوي. په دې کې به ټولې استخباراتي ادارې، هغه که آی ایس آی ده، که آی بی ده، او که زموږ صوبایي جاسوسي ادارې دي، و اته دي. دا به د دې ټولو مشترک ځای یا فوکل پوینټ وي. دا به یوه نوې اداره وي. په دې کې به د جاسوسي ادارو په زرګونو کارپوهان وي، او 40 ګنټې به کار کوي. چودري نثار علی خان زیاته کړه چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه باید زړه نازړه ونشي، او باید چې قام دې جنگ کولو لپاره تیار اوسي. د وال سټریټ جورنال ورسپانې د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې له 2001 کال راهیسې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې 10000 عام وګړي او د 5000 په خواوشا کې امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر وویل چې د ترهګرۍ په وړاندې د دوی پالیسي به ډیر شیان راون غړي دغه په انا په دې پالیسی کې په ملک کې د پراخیدون کې سخت دریځي مخنیوي ته هم ځای ورکړي هغه په دې اړه ویل
پہلے تو هم فلال وو ایسا ہے
دوی دا به هم د امنیت د مسلې برخه وي چې موږ دې د سخت دریځي مخه ونیسو د دې کار لپاره به موږ ته د مذهبي علماو د ملاتړ او خو ډیرو پیسو ضرورت وي دا به زموږ د پالیسی برخه وي خو په اوس وخت کې اول باید د دې عملی لیوانتوب مخه ونیسو د یادونې وړ ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د ترګرې په ضد د پالیسۍ جوړولو لپاره ټول ګوندیز کانفرنس هم راغوښتی خو د عمران خان تحریک انصاف ګوند پکې د شمولیت کولو څخه انکار کړی د رپورټونو تر مخه دا ټول ګوندیز کانفرنس به په نږدې راتلونکي کې وشي
دا مشال ریډیو ده
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو ده تاسو زموږ نه ساته خبرونه اورئ بیگا د بلوچستان په تربت سیمه کې د بلوچستان د صوبایي اسمبلی یو غړی میر عظیم جان بولیدی په خپل کور کې مړ موندل شوی دی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې بولیدی په خپله ځان وژلی خو زیاتوي چې په دې اړه لا هم تحقیقات روان دي چې نوموړی ولې داسې کار کړی چارواکو پیښه کې د سیاسي او قبایلي وجوهات رد کړي دي نیاز مساخل پر رپورټ لري
د مکران ډیویژن کمشنر عبدالفتاح بنگر مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د پیښې په اړه پاخه معلومات د تیرې سه شنبه یا منګل په ورځ نه وخت را رسیدلې
بلدا سایډ مې یا څه کوئی 40-50 کیلومتر دور ہے
له تربته شاوخوا سلويشت یا 50 کیلومتر لري د بلدا پسمه کې میر عظیم جان بلدی په خپل کور کې د شپې د معمول په شان وې د سوي خو د سه شنبه په سهار له خوبه پر پاسېدو کې ډیر وخت واخیست ما سپیشل نه وخت کور ولا ور په بیا بیا وروټه کولو خو د دروازه خلاص نه کړه ورسته د کور غړی چې دروازه ماته کړه او د نن ورغلل نو دای هلته مړ پروت د پتو پنچه یا تمانچه خپل ځان وزلې و دا چې د دې مړینې تر شا خو به کوم سیاسي یا قبایلي اړخ موجود نه وي د مکران کمشنر د پښتنې په ځواب کې وویل نه دا ځان وزنه ده قبایلي یا سیاسي لاملونه امکان نه لري او نه دا ممکنه ده ول چې نوموړی په خپل کور کې دننه مرد ترلاسه سوی دی د پیشی شاهدان او نور ورته شهادتونه موجود دي زموږ له لومړنیو پلټونو هم دغه ثابتېږي چې نوموړی ځان په خپل وزلې دی دغه شان د نوموړی د کورنۍ غړي هم دغه خبره کوي د مکران کمشنر په خبره پلټنې روانې دي خو تر دې دمه د میر عظیم جان بولیدی د ځان وزنې تر شا هیڅ وجوهات معلوم سوي نه دي یاد دی میر عظیم جان بولیدی شاوخوا 13 کلن او د پاتیرو اوسنی پارلماني ټولټاکنو کې د تربت کیچ لسمی د بلوچستان اسمبلی غړی ټاکل سوی وو د نوموړی سیاسي تعلق له واکمن نېشنل پارټي سره نیاز مساخل مشال ریډیو کوټه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له کوټې مو دغه رپورټ ورته اوس کراچۍ ته ورځو بیګا په کراچۍ کې د اسماعیلیانو په دوو جمعتونو بریدونه وشول چې دوه کسان پکې وژل شوي او د دیرشو په شاوخوا کې زخمیان شوي دي همداراز چارواکي وایي د سند په حیدرآباد کې ځینو هغه بلتون پالو ډلو چې د پاکستان د ازادۍ ورځ د تورې ورځ په حیث لمانځي پر هغه دوکانونو بریدونه کړي چې د پاکستان جنډې پکې خرڅېدلې ظفر کریمی په دې اړه رپورټ لري
پولیس وایي دغه حمله د خار په کریم آباد او میټروویل سیمه کې د نهې پښپ مخې ته راغلې دي د مرکزی کراچۍ د پولیسو مشر ایس ایس پی عامر فاروقی 13 شپه نا وخته مشال رډیو ته ویلي دي لومړنی برید د کریم آباد په جمعات خانه شوه چې یو خزه او یو ماشوم پکې وجل شوی او په لسګونو نور جوبل شوی دي دی وایي دا کار هغه ملک دشمن خلکو کړی دی څوک چې هر وخت د دې ملک په امن خرابولو کې لګیا دی د دې خلکو خو نه د خپل ملک سره مینه شته او نه دوی انساني کرامت ته درناوی لري موږ د بریدونو په اړه لومړني شواهد راټول کړي او پلټنې مو شروع کړي دي د دغه برید لږه شیبه وروسته د خار د سایډ ټاون په میټروویل سیمه کې هم د اسماعیلی مسلکه خلکو په یو بل جماعت خانه باندې ورته حمله شوې ده د یادې سیمې ایس ایچ او توپیل احمد مشال ته ویلي دغه برید چاته مرګ جوړبل نه داړولې د هغه په وینا د برید په محل په جماعت خانه کې یو شمېر کسان په عبادت بوختول بلې خواته د سین صوبې په دویم لوی ښار حیدرآباد او نورو ښارونو کې هم د کرکر حملو پیښې رامنځته شوې دي. د سیمې پولیس وایي دغه حملې د سین صوبې په دادو، مهرابپور، بینظیرآباد او لاړکانه کې د نهې په شپه مخې ته راغلي دي. پولیس چارواکي زیاتوي دغه حملې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت جنډو یا بیرغونو په پلورونکو ترسره شوي دي چې له امله یې د دغې بیرغونو یو پلورونکی شعیب وژل شوی دی. د یادو چاودنو په اړه د حیدرآباد ایس ایس پی اسماعیل میمن رسنیو ته څه داسې ویلي: دی وایي ځینې داسې بیلتون غوښتونکي ډلې دي چې هغوی د 14 اګست ورځ د تورې ورځې په توګه د نمانځلو اعلان کړی دی. ماته داسې ښکاري چې دا حملې د دغې ډلو کار وي. دوی د سین صوبې په مختلفو ښارونو کې د ازادۍ د ورځې په مناسبت جوړ شوي د بیرغونو دوکانونه په نښه کړي دي او ځینې دوکانونه یې سوځولي هم دي. د اسماعیل میمن په خبره د حملو وروسته دوی په ځانګړې توګه د هغې ځایونو د امنیت لپاره لازم ګامونه پورته کړي دي په کومو ځایونو کې چې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت نن د چهارشنبې په ورځ دستوري او غونډې کیږي. تر اوسه نه خو کومې ډلې د اسماعیلي مسلکه خلکو په جماعت خانو د حملو پړه منلې او نه چا د سین صوبې په نورو ښارونو کې د 14 اګست په مناسبت د جنډو په جوړو شوو دوکانونو د حملو ذمواري منلې ده. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په دې رپورټ کې اوریدل، په کراچۍ کې بلوچ بلتون پاله ډلو هغه دوکانونو ته زیان اړولی دی چې هغوی د پاکستان جنډې خرڅولې. د بلوچ بلتون پالو ډلو په وینا د پاکستان د ازادۍ ورځ دوی د تورې ورځې په حیث لمانځي. بلخوا په پاکستان کې په دې اړه باندې تقریبونه روان دي او په دې اړه مختلفې ناستې او غونډې کیږي. لږ مخکې په دې اړه اسلام آباد کې د احمد الله چې د مشال ریډیو همکار دی هغه نه ما وپوښتل چې په اسلام آباد کې داسې څه پروګرامونه شوي او چا چا په کې برخه اخیستې وه. هغه راته داسې معلومات راکړه.
نن زمونږ اوریدونکو ته چې معلومه ده چې وشپېتمه د ازادۍ ورځ چې کومه دغه د پاکستان منځلې کېږي او دې لړکې په ملک کې د بل ملک په بېلابېلو ښارونو کې سرخار اسلام آباد په شمول لکه مختلف تیاریان کړی شوي دي. خلکو جنډې او نور چې کوم تیاریان دي هغه ټولې کړي دي. خو له دې حوالې سره د ملک چې کوم چارواکي دي هغه خپل بیانونه ورکړي دي. لکه د پاکستان صدر آصف علي زرداري چې کوم دی هغه په خپل یو خصوصي پیغام کې ویلي دي چې نن ورځ چې کومه د ماضي د غلطیان نه سبق اخیستو ورځ ده او موږ هیت کول پکار دي چې پاکستان په صحیح مانو کې لکه ترقی پسند او جمهوری ریاست جوړو او موږ لا په ترهګرو او دغه شان نور چې کوم واستوال طالبان دي یا نور چې کوم خلک دي د هغه خاتمه موږ له ضروري ده ځکه چې دا شان د عمل ترقی کول شي. د دې علاوه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل یو پیغام کې ویلي دي موږ لا پکار دي چې د خپل ملک د ترقی لپاره رایو زی شو. دغه شان نور چې کوم دا وخت موږ ته مسلې عامه دي خصوصا د ترهګرۍ یا د معاشي مسلې چې کوم دي نو موږ ټول لا پکار دي چې رایو زی شو او د دې د مخنیوي لپاره په ګډه سره کار ځکه چې دا مسلې زمونږ د ملک نه لري شي نو دغه شان پاکستان په صحیح مانو کې ترقی کولی شي او صحیح مانو کې بیا د ازادۍ منزل خوند بمي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، خیبر پختونخوا کې جماعت اسلامي ګوند وایي چې د طالبان لخوا د مذاکراتو شوی وړاندیز باید سنجیده واخیستل شي. د دې په اړه که د پاکستان حکومت او پوځ وغواړي نو دوی د مذاکراتو لپاره منځګړتوب کولی شي. زموږ همکار اسرار رتل په دې اړه نور تفصیل لري.
جماعت اسلامی ګوند ویلی چې د طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز قبلولو سره د سیمې نه بدمنی او تاوتریخوالی ختمېدای شي. باید حکومت د دغه وړاندیز مثبت جواب وکړي. دا خبره تیر ورځ د یاد ګوند مشر منور حسن د پیښور په نشترحال کې یو اختریز غونډې ته کولې. مشال ریډیو سره خیبر پختونخوا کې د یاد ګوند امیر پروفیسر ابراهیم په دغه موضوع خپل خبرو کې ویل چې د طالبانو لخوا د شریکو خبرو او ناستي وړاندیز په مثبت انداز کې قبلول او ورباندې کار کولو سره د دوی کورنۍ جنگ هم ختمېدای شي او ورسره په مشرقي سرحد روان حالات هم سمېدای شي.
یعنی منګه په دوه مشکلو کې مغربي سرحد باندې هم او مشرقي سرحد باندې هم عمل کې دننه ډېر زیات تغذی وینه تویږي او اور بل دی او د دې خبرې ډېر زیات ضرورت دی چې منګه په ملک کې دننه کور دننه اور هم مړکو او دا وینه چې تویږي او یو بدامنی فضا دا ختمه کو او کدا سلسله بند شو ان شاء الله العزیز مشرقي سرحد باندې به هم منګه خطرات کم شي.
دوی زیاتوي چې طالبانو تبا تر خپل لوسه هر کس مزمانت ورکوي، خو ول مرکزی چارواکی او د پاکستان پوز د هم د طالبانو په غوښتنو پورا ملي کارو کی
امنګا د حکومت نه هم او د فوج نه هم د غوښتنه جو طالبانو نه هم چې زمون قوت ان شاء الله غ ضمانت ورکول ته هم تیار یو، منګا د حکومت نه او د پاکستان د فوج نه هم د غوښتنه کوو چې د طالبانو د پیشکش ته په مثبت نظر وګوري.
دا چې خیبر پختونخوا کې واکمن پی ټی آی ګوند د طالبانو په وړاندې زونو صدریز لري، په دغه موضوعاتو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د وزیر شاه پرمان سره مشال ریډیو د خبرو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. وروسته مو په دغه موضوعاتو د جورنالیست فخر کاکا خیل سره خبرې وکړې، نو دوی مشال ریډیو ته وویل
یاره په دې کې ډېر کوم تاریخ دی او دا څه چې مونږ وینو مجموعات اسلامي ظاهره خبره څنګه چې نور موجودي ګوندونه دي، د روس جهاد په وخت کې د دغه خلکو ملګرتیا کوله او بلکې ډېر سپورټ ورکړی او ډېر چترې ورته ورکړی وه. اوس پورې چې تاسو وګورئ په دې ټول جنګ کې جماعت اسلامي دا وایي چې دا جنګ زموږ نه دی. وګوره په جرګه او مرکه کې یو اهم خبره ده، فریقین څوک شو فریقین هغه وسلوال دی چې کوم راپاسېدلی دی استا ریاست سره په جنګ دی، بل فریق چې کوم دی هغه فوج دی چې د ریاست په مشین په حیث باندې د دوی وسلوالو مقابله کوي. اوس طالب وسلوال خو به تاله خپل په تجرګې ریاست کې واک کوي او به تاله درکړي. خو بیا هغه خبره آیا فوج یا دغه ادارې ته په جماعت اسلامي ته خپل واک ورکړي او کنه؟ دا به ډېر مهم پوینټ یو په دې باندې نظر ساتل پکار.
خیبر پختونخوا کې جماعت اسلامي ګوند وایي چې د طالبانو لخوا د خبرو په واک ورکولو هر قسمه ضمانت ته تیار دي. دوی له مرکزی واکمنو او فوج نه غوښتنه کوي چې دغه لړکې دې د دوی سره عملی مرستې وکړي. د بلې خوا وسلوالو طالبانو په یو بیان کې ویلي چې په پاکستانی جیلونو کې د دوی بندي کسان به نشي پانسي کولی. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
اوریدونکو لکه څنګه چې دا سید اسرار تل د رپورټ په اخره کې اوریدل چې طالبانو ویلي دي چې پاکستانی حکومت ته دوی خبرداری ورکړی دی چې د دوی هغه ملګري باید پانسی نه شي کوم چې په جیلونو کې د پاکستان د حکومت سره دي. په دې اړه باندې تاسو ته یو رپورټ لرو او د رپورټونو تر مخه حکومت غواړي په ترګرۍ کې ککړ ځینو کسانو ته پانسی ورکړي چې لږ تر لږه دوی د طالبانو پورې اړه لري. احمد شیبر په دې حق نور تفصیل درته وایي.
پاکستان غواړي چې راتلونکي اونۍ دوه وسلوال زندانیان اعدام کړي. پاکستانی طالبانو د حکومت دا پریکړه غندلې، ویلي دي چې دا د جګړې اعلان دی او له دې سره به شخړې زیاتې شي. د رویټرز اژانس په وینا د پاکستان نوی حکومت په دې ډول غواړي چې دا څرګنده کړي چې له یاغیانو او مجرمینو سره جدي مبارزه کوي. د سن په ایالت کې د زندان یو مسول رویټرز اژانس ته وویل د اګست له 20 تر 22 به د سکر په زندان کې څلور تنه چې خپل جرمونه یې منلي دي اعدام شي. په دې کسانو کې دوه تنه د لشکري جنګوي سنی ډلې دي. د زندان یو بل مسول څرګنده کړه چې یو به عطا الله اعدام شي چې مستعار نومې قاسم دی او بل به محمد اعظم پدر شي چې مستعار نومې شریف دی. د همدې چارواکي په وینا دغو دوو په 2000 لومړي کال کې په کراچۍ کې د علي رضا په نوم یو شیعه ډاکټر وژلی و او په 2004 کال کې په اعدام محکوم شول. طالبانو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې خبر پاڼې خبرې کړې دي او په کې لیکلي دي چې چرته دا زندانیان اعدام شي نو دا د مسلم لیگ نواز ګوند له لوري د جګړې اعلان دی. وروسته تر دې چې د می په میاشت کې نواز شریف صدر اعظم شو د اعدام د سزا له لغوه کېدو سره مخالفت وکړ او د پاکستان د نوي صدر اعظم دا پریکړه د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو ډلو وغندله. خو پاکستاني چارواکي وایي د اعدام سزا د جرمونو د مخنیوي کلي ده او همدارس د افغانستان له پولیسو سره نشلي د هغو وسلوالو د مخنیوي لپاره مهمه ده چې له همدې ځایه په نورو سیمو کې خونړي بریدونه کوي. په پاکستان کې نږدې 8000 کسان په اعدام محکوم شوي زندانیان شته. په سکر کې د پولیسو مشر عرفان بلوچ د ټلیفون له لارې رویټرز اژانس ته وویل د سکر د زندان شاوخوا یې امنیتي تدابیر نیولې دي او نږدې 50 پولیس او همدومره ملیشه د زندان ساتنه کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیر سخت راغلی تیر هر څه ته یو
څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د افغانستان د غزنی او میدان وردګ ولایتونو چارواکي وایي چې روسي بارانونو او سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. دوی وایي په میدان وردګ ولایت کې د سیلابونو له وجې تر شلو ډیر کسان مړه او زخمیان شوي دي. زموږ همکار سید شاه سخیم په دې اړه نور حال لري.
د میدان وردګو سیمایز چارواکي وایي د دغه ولایت په جغتو، سیدآباد، دایمرداد او چک ولسوالیو کې د ورستیو بارانونو له امله راوتلیو سیلابونو نه تنه مړه کړي او ډیر لس نور یې زخمي کړي دي. دوی وایي راوتلیو سیلابونو تر 3000 زیات کورنۍ زیانمنې کړي، تر 200 زیات څاروي مړه کړي او زرګونه جریبه کروندې هم زیانمنې کړي دي. د میدان وردګو د والی ویاند تاوله خوګیانی وایي سیلابونو تر ټولو ډیر زیانونه په جغتو ولسوالۍ کې خلکو تاړه ولیدې. دی وایي د سیلابونو له امله د دغې ولسوالۍ شپېته کلي زیانمن شوي.
شاوخوا 3000 کورنۍ زیانمنې شوي او 9 تنه وژل شوي او همدارنګه 14 نور ټپم شوي دي. د جغتو ولسوالۍ په شپېتو کلو کې د راوتو سیلابونو له امله 8 تنه وژل شوي دي، همدارنګه 14 تنه ټپم شوي دي. په سیدآباد ولسوالۍ کې یو تن د سیلابونو له امله په شهادت رسېدلی دی. د دې سیلابونو له امله شاوخوا 200 بیلابیل څاروي هم له منځه تللي دي.
خوګیانی وایي تر اوسه له ځینو کورنیو سره مرسته شوې خو وایي ډېر یې لا اوس هم بیړنیو مرستو ته اړ دي. بلخوا بیا په غزنی کې هم تر وروستیو بارانونو وروسته سیلابونه راوتلي چې تر نورو خلکو یې ډېر زیان باغوانانو ته اړولی دی. په دغه ولایت کې د باغوانانو اقتصاد د انګورو په حاصلاتو ولاړ دی، خو باران د ځینو ولسوالیو ټول انګور تر شکولو وړاندې په تاکونو کې چولې دي. د غزنی د اندړو ولسوال قسم خان دی سوال وایي په دغه ولسوالۍ کې داسې باغ نه دی پاتې چې انګور دی جوړ پاتې وي.
تقریبا د اندړو د ولسوالۍ ټول باغونه یې له پاینه وړي دي. د انګورو خو یو قاعده ده چې باران کې وچې دی فوراً بیا چوي او کله چې انګور وچ او ځل نو هغه خراب ده. بل سیلونه ډېر راغلي دي، دا د بندې سردي منطقه شاخوا او دغه د اوبو کانالونه یا نارونه چې دي هغه یې ډېر تخریب کړي دي، خصوصا د سردي په کلي کې
په غزنی کې یوازې د اندړو ولسوالۍ نه ده چې بارانونو او سیلابونو ځپلې، بلکې د قرباغ د ځینو سیمو په ګډون یې د دغه ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستوندو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پني غځواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او یو رپورت درته دراورو. د افغانستان، هندوستان او امریکا استازي به د افغانستان په حالاتو درې اړخیزه غونډه کوي. په هندوستان کې د امریکا سفیر په دې اړه په نوې ډیلی کې خبرلان ته معلومات ورکړي دي. ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې د هندوستان د هڅو هرکلی کوي او هغه ستایي. د موضوع تفصیل له احمد شبر څخه.
یو شمیر هندي سرچینې خبر ورکوي چې د هند، افغانستان او امریکا استازي به راتلونکې میاشت درې اړخیزه غونډه وکړي. په دې غونډه کې به تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان پر وضعیت خبرې وشي. په هند کې د امریکا سفیر نانسي پاول د سیشن به پر سرګند کړ چې دا خبرې به په سپتمبر کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ وشي. میرمن پاول زیاته کړه چې په افغانستان کې د هند ونډه ډیره مهمه ده او امریکا د افغانستان پر راتلونکي کې د هند پر نقش خبره ده. په نوې ډیلی کې د امریکا سفیر خبریالانو ته دا هم وویل چې په ځانګړي ډول پر راتلونکي کې د سوداګرۍ په برخه کې د هند برخه په افغانستان کې خورا مهمه ده او امریکا د دې هرکلی کوي. ټاکل شوی دی چې د 2014 کال تر پایه نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه ووزي. په هند کې د امریکا سفیر دې مسلې ته اشاره وکړه او ویل درې سره اړخ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته یو ډول اندېښنه لري او غواړي چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره خپل نظرونه سره شریک کړي. میرمن پاول بیا وویل واشنگتن له نږدې د افغانستان له حکومت سره کار کوي او دا هیله منه ده چې د امنیتي همکاریو د تړون په برخه کې به واشنگتن ډېر ژر له کابل سره یوې موافقې ته ورسی شي. د دې په وینا یو شمېر امریکایي او د نورو هیوادو پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي او د افغان ځواکونو پروزنه کې په خپلو مرستو ته دوام ورکړي. هند له افغانستان سره د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته نږدې دوه میلیارد ډالر مرسته کړې ده او د کابل او نوې ډیلی اړیکې تودې دي. د یو شمیر رپورټونو له مخې پاکستاني چارواکو تل د افغانستان او هند تودو اړیکو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. بل لور ته له رپورټونو سره سم ټاکل شوې ده چې په شاوخوا دوو اونیو کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی اسلام آباد ته ولاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره په سیمه کې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړي.
اوریدونکو دولسنیمې بجې دی د خبرونو د لنډیز لپاره مجید بابر ته ورسو.
د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دي چې ډېر ضرب د ترهګرۍ پر ضد د هیواد پالیسي اعلان کړي. ښاغلي چودھری زیاته کړه چې ترهګرۍ په وړاندې په یوه داسې پالیسۍ کار کوي چې له مخې به یې ټولې جاسوسي ادارې په یو ځای کار کوي. نن د پاکستان د ازادۍ د اووه شپېتمې د کلیدي ورځې په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په اسلام آباد کې د دې ورځې په مناسبت په مرکزي تقریب کې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون هم ګډون کوي. دغه تقریب چې د اسلام آباد په کنوینشن سنټر کې وشو ته د وینا پر مهال د دغه هیواد وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د نن د ازادۍ د جشن دا ورځ موږ ته د یو څو پوښتنو ځواب غواړي. حکمرانان دي او عوام سیاستوال دي که دانشور موږ ټول دغو پوښتنو ته مخامخ یو. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې تیره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا د اسماعیلي مسلک په دوو جوماتخانو د لاسي بمونو حملو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او دېرش نور ژوبل شوي دي. د بلوچستان په تربت بلیده سیمه کې د بلوچستان اسماعیلي غړي میرالدین جان بلیدي په خپل کور کې مړ ترلاسه شوی دی. د مکران تربت ډیویژن کمیشن مشال لیلو ته وویل چې نوموړي خپلدان په خپله وژلې دی خو تر دې دمه یې د ځان وژنې په اړه هیڅ وجوهات او نور معلومات نه دي ترلاسه شوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دغه هیواد د ازادۍ د اووه شپېتمې کلیدي په خوشحالۍ کې پرون د دغه هیواد په جیلونو کې په معمولي جرمونو کې بند قیدیانو په سزا کې د کمښت اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ ولسمشر د روایاتو مطابق د دغه هیواد په بېلابېلو شعبو کې ماهرانو ته د اعزازاتو ورکولو اعلان هم کړی دی. د امریکا په ملاتړ د سولې د خبرو تر پیل مخکې اسرائیل د خیر سګالۍ په توګه شپږ ویشت فلسطیني قیدیان خوشي کړل. یوې نړیوالې څېړنې ادارې واشنگټن هڅولی دی چې له ایران سره د ایټمي پروګرام په سر خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دی ډاډه دی چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ بل اوږدې مودې راهیسې د سولې په ټکو ولاړې خبرې د چهارشنبې په ورځ له ټاکلي پروګرام سره سمې بیا پیل شي.
د خبرونو لنډیز درته مجید بابر وایي. اوریدونکو مشال لیډیو ته غوږی اوس بل رابع اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د اداري غټ ټکی وره.
آج رسوانه خپل ادارې کې لیکي چې نن پاکستان د آزادې شپږ شپېته کاله پوره شول خو په دې کلونو کې قتل دادي چې موږ څه حاصل کړل تیر وخت نه موږ سبق واخستو او کنه او آیا را روان وخت په چیلنجونو قابو موندلو لپاره موږ سره سمنسبه بندیشته. ادارې وایي چې سوال دادي چې موږ په انفرادي او اجتماعي توګه خپل فرض ادا کولو کې سمره هدا پوری کامیاب شو. د ادارې په وینا نن موږ د آزادې ورځ په یو داسې وخت کې لمانځو چې ملک او قوم ته سنگین چیلنجونه مخې ته دي لکه ملکی معیشت کمزورې دي توانائی بحران دے او امن امان صورت حل حکومت او ذمہ وار لپاره یو چیلنج جوړ شوی دی. ادارے مخکی وای چې یادو مسلو باندې قابو موندل لپاره حکومت خپل حل سیل او اقدامات کوي خو خبر داده چې دا ورځ د عزم تقاضا کوي چې د ملک هر وګړی په خپل ځای خپل فرض او ذمہ واری پوره کړي او هغه شتمن خلک دا سوچ وکړي چې هغوی به اولس له سمره ریلیف ورکوي او حکومت ته به سمره ټیکس ورکوي ځکه چې د ذمہ واریانو او فرایض پوره کولو احساس کمونه مخ وړاندې بوزي او په دې کې د ملک او قوم ترقی وي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان شمالي علاقو کې غیر معمولي بارانونو او هند له طرفه په ستلوج او نور دریابونو نه پریښودل شوي سیلابي اوبو پنجاب سند خیبر پختونخوا او بلوچستان کې عربونو روپو فصل تباه کړی دی او په زرګونو خلک بې کوره شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې حکومت هم کوشش کوي او پاکستان پوز هم د روایاتو مطابق د متاثرینو مدد کوي خو متاثرین وایي چې هر کال د سیلابونو او د هند له طرفه پریښودل شوي اوبو له امله ملک ته د کمې تباهۍ مخه وي. د هغې یو غټه وجه دا ده چې په دریابونو حفاظتي بندونو لپاره هر کال کم رقم مختص کړی شوی وي نو هغه د سرکاري افسرانو په لاس کې وي چې هغوی نه د بندونو مرمت کوي او نه د اوبو د لارو صحیح انتظام جوړوي. ادارې مخکې لیکي چې د افسوس خبره دا ده چې زموږ سرکاري دفترونو کې کاغذي کاروایی وشي خو په عملي توګه هیڅ نه کیږي نو دې له وجې هر کال کېدونکې تباهي د مخکې نه زیاته وي. ادارې اخیره کې لیکي باید چې په سیلاب کابو موندلو لپاره کم قسمه حفاظت حفاظتی ګامونه او تجویزونه هم واخستلی شي، خو د هغې د په مؤثره طریقه کتنه وکړی شي او کم چارواکي په دې لړ کې خپله ذمېواري سرته ونه رسوي، هغوی خلاف د سخته کاروایي وکړی شي او کامی مجرمانو غوندې سلوک دې ورسره وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجله لیکي چې اوسوس په ټلویزیون خودل شوی د یوې برکا پوښ جنې کارټون دا پیغام ورکوي چې قلم او کتابونه له تورې زیات طاقت لري. په کارټونی فلم کې خودل شوی د دغه جنې نوم جیا دی چې د سکول استاد ده او د وسلوالو طالبانو سره ځکه جنگ کوي چې هغې جنکو ته د سکول ته د تلو اجازه نه ورکوي. مقاله لیکي که څه هم دا کارټونی فلم ستایل کېږي، خو دې سره سره پې نیوکې هم کېږي چې ولې د جنې ته برکا اچول شوې ده. فورن پالیسی لیکي چې د دې کارټونی فلم مقصد په معاشره کې د جنکو د تعلیم حاصل لولو د حق پړه بیداری پیدا کول دي، او که څه هم د دې جنې په برکا چولو باندې نیوکه کیږي، خو بیا هم دا د یو ښه مقصد لپاره کارول کیږي. بلخوا په یو بله مقاله کې فارن پالیسی مجله د افغانستان پړه لیکي چې په کابل کې ترسره شوې د 200 قبایلي مشرانو غونډه دا څرګندوي چې د 2014 انتخابات به د افغان حکومت د خلکو په اعتماد جوړولو کې څومره کردار ادا کولی شي. دا غونډه د اپریل په میاشت کې شوې چې پکې د افغانستان د 43 واړو صوبو نه قبایلي مشرانو ګډون درلود. د مقالې لیکوال لیکي چې د دې لپاره دا یو حیرانوونکې خبره وه چې ولې په زرګونه ولسي خلک او په ګڼ شمېر کې پولیس او پوځیان په خپلو خپلو سیمو کې د 200 وسلوالو طالبانو مخه نشي نیولې. لیکوال کې د دې پوښتنې ځواب ورته هم په دغه غونډه کې ناستو مشرانو ورکړی وو. هغه دا وو چې ولس په حکومت او امنیتي ادارو بې باور دي او فکر کوي چې دا دواړه د خپلو مفاداتو لپاره جنګیږي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د خبر پختونخوا گورنر انجینر شوکت الله وایي د قبایلي ځوانانو لپاره به یو ځانګړې پالیسي ډیره زر اعلان شي. دغه په وینه د دې پالیسي تر مخه به د قبایلي سیمو ځوانانو ته د تعلیم، لوب او روزګار موقع برابر شي. ځایي اوسیدونکي هیله لري چې دا خبره د بیانونو تر حده پورې پاتې نشي. خالد خان په رپورټ لري.
دا یو خبری پانی تر مخه د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلی دی چې قبایلی ځوانانو د پاره به ډیر زر فاټا یوت پالیسی اعلان کول شي. دا کوم تر مخه چې قبایلی سیمې ځوانانو ته به د تعلیم، لوبو، روزګار او نور اسانتیاګانې د دوی په سیمو کې ورکول شي. دا پختونخوا گورنر دغه دعوه کړې ده چې د قبایلی ځوانانو د پاره د پالیسی اعلان به هم په دې میاشت کې کول شي. د کوم د پاره چې هغه د فاټا سیکریټریټ لوړ پوړو چارواکو، پولیټیکل انتظامی او قبایلی ځوانانو سره سلام مشورې کړې دي. دا گورنر د دغه اعلان په حق له د فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته وویل چې موجوده گورنر په خپل قبایلی سیمو سره تعلق لري او غواړي چې قبایلی ځوانانو ته د هیواد نور ځوانانو په شان د تعلیم، روزګار او لوبو اسانتیاګانې هم د دوی په سیمو کې ورکړي.
مختلف میٹنگ مشران دی اغی سره هم سلام مشوره اوشو دغه زمونږ چې د پاتا چې کم ځوانان دي او کم د سرکړه خلک دي اغی سره په هم مشاورت اوشو چې یو نوی یوت پالیسی دې تیار کړی شي او زر نظر دې دغه منځوري ور کړی شي.
دا پښتونخوا گورنر په خپل بیان کې دغه هم ویلي دي چې د فاټا د پاره به یو ځانګړی یوت پارلیمنت هم سازول شي. خو بیا د خیبر پښتونخوا د یوت پارلیمنت یو غړی احسان دورانی وایي چې دغه داوی په خوانی گورنر هم کړی وي، خو د قبایلی ځوانانو لپاره ځانګړی یوت پالیسی یا یوت پارلیمنت تر اوسه پورې اعلان کړی شوی نه دی.
ګوري چې څومره مسایل چې زموږ قبایلی ځوانانو له درپیش دي، مسایل ټول ملک ځوانانو له دومره نشته دي. زما په نظر کې څومره ټیلنټ چې قبایلی ځوانانو کې دی هغه چا کې هم نشته دي. نو دې حقله چې دی یو جامع یوت پالیسی چې د دې کم مسایل دي هغه پکې چاک آؤٹ شي او هغې لپاره یو سولوشن په هغه پالیسی کې راشي. تیر چې کم گورنر صاحب هغه هم اخباری بیانات راغلي د فټا یوت پالیسی حوالے سره، خو هغه باندې څه خاص عمل درآمد ونه شو. نو الله دې وکړي چې دا هم اخباری بیانات نوي او په دې باندې دي چې عمل وشي.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو ځوانانو د پښتونخوا د گورنر دغه اعلان ستاینه کړې ده او تمې څرګنده کړې ده چې د یوت پالیسی تر مخه به حکومت د فټا هر ایجنسی کې پوهنتونونه، ټیکنیکل کالج، د لوبو میدانونه او د روزګار سهولتونه ورکوي. د اف آر لکی مروت سره تعلق لرونکي شاکر بیٹنی وای چې د فاټا ځوانانو کې ډیر زیات ټیلنټ او قابلیت شته، خو هغوی ته د حکومت حکومت له اړخه هیڅ اسانتیاګانې نه دي ورکړل شوي. یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله په دغه بیان کې دا هم ویلی دی چې اف آر کواټ کې فاټا یونیورسټي، کورم ایجنسی کې فاټا انفارمیشن ټیکنالوژي یونیورسټي او باجاول کې د انجینیرینګ یونیورسټي د حکومت لوی پروژې دي چې ډېر زر به د ځوانانو لپاره پرانستی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اردن کو مشال لیڈیو تھا ہوگی پا بجوڑ کے دا یوسف آباد سیمی اسیدن کے وائی چی دا غلط زرگون خلق اسی گی او دیر زیاد زدکون کی ہمشتا دے خود جنکو دا پارا ہائی او میڈل سکولون نشتا دے پا دیر آبانی زبنگ ہمکار ریپورٹ لاری
دا خار باجوړ جنسه په یوسف آباد سیمه کې د جنکو کوم سرکاري میډل یا های سکول نشته دي. نو ولس وایي چې هغوی نشي کولای چې خپل ماشومان د پرایمري تعلیم نه پسته د خار هډ کوارټر یا کوم بل د نږدې سیمې سکولونو ته ولیږي. محمد ګل خان د سیمې اوسیدونکو دی او هغه وویل
یو نارینه ماشوم نو هغه خو کېدل نشي پلی او هغه بغیر د سرپرست نشي پلی کنه چې راوځي د باجوړ کوم کې علاقه کې چې یو زنانا ماشوم وي نو هغه د لسمې د نام سټوډنټ نو هغه خو یو دی یو پلی نشي کنه ځکه چې هغه کل چې خبره دا کوم خا یو سرپرست کس بداغه ته وي نو دا کوم یو کس بداغه ته مجربه کیږي د خپل کار روزګار نه بوي.
عمر حیات چې په خپل هم د باجوړ جنسي د ډیگری کالج زده کون کړي او د یوسف آباد سټوډنټ سوسایټي صدر دی وای چې ولس ډیر غریب دی او په خپل ماشومانو د لری پروتو سیمو په سکولونو کې سبق نشي ویلي.
د یوسف آباد نه خار ته تقریبا 8 کیلومتر فاصله ده نو د دې ورځې ماشومان چې کوم دی الته کې هغه نشي کېدل نو اکثر ماشومان هغې چې کور نه وتام دا غوړ ځای نه نه کنه چې ډیر لری نه هغه د وژن هغه ماشومان چې کوم دی سکول ته نشي نو په کار کې دی زه په دې باندې چې سکول نه ورکړل شي.
نور محمد خان د سکول استاد دی او د یاد شوی سیمې اوسیدونکو دی. هغه وویل په کار ده چې حکومت په دې سیمه کې های او یا میډل سکول جوړ کړي.
1500 روپے کای لور کوم او ګورنمنت های سکول ته خپل ماشومان لګم ډیر زیات تکلیف دی او دا کور نه کې شپږ ماشومان دي زما ټول تر خاطر تقریبا ته دا دغه باندې خاص کیږي د ګاډي په ترانسپورټ باندې ګورنمنت دا تل کوم چې را موږ ته کم څه ګټه یو های ریچ ګډ سکول جوړ شي.
حضرت یوسف د محکمې تعلیم باجوړ جنس چاروا کړي او هغه د اولس په دغه غوښتنو وویل
پر امر په کشته میډل او های زمون د غلطنی څخه د خار تر راځي اځو په تنه البته په سبابات کې برانچ ده او دلته تقریبا د 3-4 کال نه ده او ما قشن د برانچ بوته پروت ده مې چې موږ غوا غوا دا خپل څنګه پوښتنه نه یو موږ ولا د بل څه نه ګټه لمر تا کړي
خو دا اولس وویل چې په کار ده چې حکومت د دغه سیمو ماشومان جنکول لپاره باقاعده های سکول جوړ کړي چې د هغوی ماشومان زده کړې هم وکړي او ستونزې هم هوارې شي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سره
چې موږ بالي اور راځو چې موږ باجول بیرتن دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست هم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
اردوونکو جاپان د افغانستان سره د 8 ملیون ډالرو د مرستې په کولو سره د کابل پوهنتون د ساينس پوهنځي جوړي. پرون د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر د دې پروژې افتتاح وکړه. دا پروژه به په 13 میاشتو کې پوره شي او په سلګونو زده کوونکي به له نوې ودانۍ او نوو وسایلو څخه ګټه پورته کړي. ناجیه صافی په رپورټ لري.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د جاپان په سر باندې 8 میلیونه ډالر مرستو باندې بعد کابل پوهنتون د ساينس پوهنځي د نوي ودانۍ د جوړېدو کار په 13 میاشتو کې بشپړ شي. د سې شنبه په ورځ د جاپان له سفیر سره په ګډه د دې ودانۍ د بنسټ ډبرې د خودلو په وخت د لوړو زده کړو وزیر عبدالله عبید تمه و خودله چې جاپان به د لوړو زده کړو په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
خواهش مو همي است کې
زموږ هیل داده څنګه چې د جاپان هیواد مرسي په توري ولس کلونه کې په بیلابیل برخو کې د پام وړ وي او تر اوسه هم له تحصیلي بنسټونو او د لوړو زده کړو په برخه کې ادامه لري. موږ له همکارۍ څخه مننه کوو.
د ساينس پوهنځي د نوي ودانۍ له جوړېدو سربېره جاپان له کابل پوهنتون سره د لسو بسونو مرسته هم وکړه. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د همدې هیواد په مرسته د کابل پوهنتون په داخل کې د سړکونو د پخېدو یو پروژه هم پیل شي. جاپان په تیرو څو کلونو کې افغان محصلینو ته تحصیلي بورسونه هم ورکړي دي. د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر عبید وویل چې د کابل پوهنتون او د طبي پوهنتون شاوخوا 200 استادان د ماسټرۍ او دکتورا د ترلاسه کولو لپاره جاپان ته تللي دي. په کابل کې د جاپان سفیر ریجرو تاکاهاشي وویل چې هیواد به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. هغه وویل چې هیواد یې په تیرو 11 کلونو کې د لوړو زده کړو په برخه کې له افغانستان سره له 30 میلیونو ډالرو ډیره مرسته کړې.
موږ کوشش کوو چې د کابل پوهنتون سره ډېرې مرستې وکړو. په تیرو 11 کلونو کې موږ شاوخوا 30 میلیونه ډالر په دې برخه کې مرسته کړې او زموږ مرستې به جریان ولري.
جاپان له افغان دولت سره یو له لویو مرسته کوونکو هیوادونو څخه بلل کیږي. تیر کال د جاپان د توکیو ښار د افغانستان لپاره د مالی مرستو د نړیوال کانفرنس کوربه و چې د 3 کلونو لپاره پکې له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالر مرسته ژمنه پکې وشوه.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خاطر
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت راوړي تیره هر څه ته
یو څه کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سینی او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې چې چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس په د وایښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اردوونکو افغانستان کې به شپږ میاشتې وروسته عام انتخابات کیږي. خو د چارواکو په وینا کې دی چې په ځینو سیمو کې خلک د خپلو رایو د استعمال له حقه محرومه پاتې شي. په دې اړه د سیاسي چارو کارپو حامد صبوري په فارن پالیسی مجله کې په خپل لیکلي مقاله کې د امنیت په اړه تشویش ښودلې. ښاغلی صبوري سره ما بشیر ګواک مرکه کړې ده او په سر کې متر پوښتنه کړې چې مهمې اندېښنې څه دي.
اول دا چې تر انتخابات مو شپږ میاشتې دي او میاشتې نور وخت لرو. په دې کې دا امکان شته چې یا شرایط نور هم خراب شي او نورې ولسوالۍ هم د امنیتي حالاتې ښه نه شي او امکان دا لري چې په هغه ځایو کې انتخابات ونه شي. یو اساسي مشکل دا و په تېر انتخابات کې چې په هغه ځایو کې چې امنیت نه و په 2009 کال کې امنیت نه و خلکو رایه ورنه کړه او یا که رایه ورنه کړه په هغه ځایو کې د انتخابات بکسونه هغه ټول په غلط لایو ډاکسول. نو په دې کې مونږ ګورو چې غټ مشکل او اساسي مشکل دا ده چې ولسوالۍ کې امنیت نه وسی. هغه پس دې چې امریکایي قواوې تقریبا څلور دېرش د افغانستان وزي او او مشترکونه هم راځي او چې ګورو په رسنیو کې تقریبا په دې د 2013 د نیمایي کال را په دې خو 63% د افغان امنیتي قواوو تلفات ډېر شوي دي.
نو صبوري صاحب که د افغانستان په ځینو سیمو خصوصا جنوبي ولایتونو کې حالات همداسې پاتې شي او امنیت یې ونه ساتل شي نو په انتخاباتو به څه اغیزه وکړي؟
که په موږ ونه سو کولای په افغانستان په مختلفو ځایو کې چې د امنیتي لحاظ مشکلات هلته شته موږ امنیت ټینګ نه کړو دغه پروسه د اعتماد چې په انتخاباتو هغه بالکل د منځ لاړ شي او د انتخاباتو مکمل د خلکو د خوانه افغانستان سیاستوال د خوانه نړیوال ټولنه خوانه به ډېر لیجیتمیسي او مشروعیت ونه لري. نو زه فکر کوم امنیت ډېر اساسي موضوع دی. یو د موضوعات نه ده او دوام موضوع داده چی که طول خلقی تر ها غندازی چی امکان داری موش داغ شرایط تر داغ در اندش پاگ نشتی که خلقو تا برابر نکو دا با دیر سخته وی چی من رو فکرائی چو داو وی چو والا اغا سالو که چی امنیت نوی اغا ولسوالی که چی امنیت نو اغا خلق بیده خپل دا اقا محروم سی نو دا دولت مکلافیت داد نویوال طولن مکلافیت چه هر رقم امکان داری احل الترنتیف یا بدیل چی ورتایی داغ شرایط تاغوی تا مساید که تر شد دا انتخابات و مشروعیت خوندی سی
صبوری صاحب تاسو په فارن پالیسی مجله کې په خپل مقاله کې لیکلي چې انتخابات دې په یو ورځ نه بلکې په یو هفته کې وشي طالبان خود ټاکنو خلاف دي آیا دا به هغوی ته د بې امنۍ لپاره لا زیات وخت ورنکړي حل څه شی دی
زه فکر کوم چې انتخابات یعنی اصلا ضرور نه ده قانوني لازم د دولت او د کمیسیون صلاحیت دا کولای شي چې په هغه ځایو کې خصوصا که ډېر ځایونه وي یا ولسوالۍ یا ولایتونه یا ناامنه ځایو کې نو ښه لاره به یې دا وي چې افغانستان په څلور یا پنځو زونو تقسیم شي په هر زون کې هر څلور ساعته کې انتخابات وشي او د دې ښه والی دا ده چې ابتداغه یوه هفته کې پیشنهاد چې زه کوم دولت کولای شي چې یو تعداد هغه امنیتي ځواکونه چې کولای شي هغه ساحو کې چې امنیت نشته د هغه ځایو امنیت ټینګ کړي خلکو ته امنیت برابر کړي او ټوله خلک وشي کولای چې خپل رایه ورکړي او هغه تللی اعتماد او د انتخابات پروسې باندې چې 2009 کال انتخابات خلکو ته ذهنو کې جوړ کړی هغه بېرته راژوندی کړي یعنی اعتماد بېرته راژوندی کړي یوه خبره دوهمه خبره دا ده چې موږ په کافي اندازه سیاسي عذاب او مدني ټولنه او بعضي ګروپونه چې د انتخاباتو نظارت کوي هغوی په کافي اندازه خلک نه لري چې دوی وسي کولی په یوه ورځ کې د ټولو ساحونه په منظم ډول نظارت وکړي نو په دې اساس هم دغه خلک کولی شي چې ډېر کم مصرف د یوه ولایت نه د یوه زون نه نږدې زونو ته په ډېر کم مصرف انتقال شي او په کافي اندازه خلک وسي د پروسې نظارت وکړي او دا هم کولی شي هغه خلک چې دوه ځای یا درې ځای کار رایه ورکوي د هغو نه هم مخنیوی وسي او په کافي اندازه خلک پالته وسي
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي
اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو دا اوریدل شئ چې جمهوریت څه معنی لري په سیاسي طریقه باندې څنګه حل ځلې کېدی شي او خپل حقونه څنګه په جمهوري طریقه سره لاسته راوړی شي په دې اړه باندې کوم پوښتنه لرئ کوم نظر لرئ نو د مشال ریډیو سره یې شریکولی شئ اوس تاسو یو رپورټ لرو که څه هم افغان چارواکي وایي چې د ننګرهار په ایسارک ولسوالۍ کې عملیات کړي او د طالبانو څخه یې پاکه کړې ده خو ځایي اوسیدونکي بیا وایي چې دغلته سم عملیات نه دي شوي او ډېره کمه برخه له وسلوالو پاکه شوې ده د دوی په وینا باید دغلته ورغلي افغان پوځ زر تر زره د عملیاتو په کولو سره له سیمې څخه طالبان پاک کړي تر څو خلک په آرامه ژوند وکړي شاه محمود شینوار پرې رپورټ لري
شاوخوا شل ورځې وړاندې افغان ځواکونو د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکړی و چې د چارواکو په خبره اوس هم روان دي د ننګرهار د ولایت وین احمدزی عبدالزی وویل چې د دې عملیاتو په پایله کې تر اوسه ټول 10 تنه وسلوال وژل شوي او د ولسوالۍ دوه مرکزي ساحې ناور تنګې او سره قلعه له وسلوالو پاکې شوي دي
کم وروستي ارقام چې موږ ترلاسه کړي دي په دغه وروستیو کې چې د ناور تنگی او د سری قلعه په ساحه کې عملیاتو شول نو مجموع کې 10 تنه مخالفین وژل شوي دي او د 14 په شاوخوا کې زخمیان دي همدارنګه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي د ناور تنگی ساحه او د سری قلعه ساحه کې دي دا هغه ساحه دي چې یو خو د وسلوالو مخالفین د شتون نه پاک شوي دي او بل دلته چې کوم مرکزونه وو هغه له منځه تللي دي
په داسې حال کې چې تیره اونۍ د ملي دفاع وزارت ویان ظاهر اعظمي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ځواکونه یې د حصارک ولسوالۍ تر بشپړ کنټرول لاندې راوستي او ګڼ شمېر وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده اعظمي ویلي وو چې دوی د عملیاتو دویمه مرحله هم بشپړه کړې او اوس درېیمه مرحله چې پکې سیمه له مینونو او ځینو نورو عناصرو پاکېږي پیل شوې ده خو د حصارک اوسیدونکو بیا د ظاهر اعظمي څرګندونې په کلکه رد کړې او وی ویل چې له کله نه امنیتي قوتونه د عملیاتو په موخه دې ولسوالۍ ته تللي یوازې د باور تنګې په نامه سیمه نیولی ولی نور هیڅ پرمختګ نه دی کړی
اشاره کړی ولسوالۍ نه خبره کومه جان محمد
او دغه کوم عملیات چې دغه چارواکي وایي چې داسې پیشرفت یې کړی ده، پلانګي جګې عملیات کړي، پلانګي جګې عملیات کړي، دومره تلفات یې وړي، دا خوشي اسې بس دروغ دي او بس اوازې دي چټي. او ملي اردو راغلي په بیس کې پرته ده، او په دې سړک په ولسوالۍ کې پرته ده، خپل ځانونه ساتي. دغه پرون مازدیګر چې جنګ شوی ده، دغه نن چې شوی ده، پنځه شپږ اته کسه عوام پکې مړه دي، دغه پسونه او وزې او مالونه او د پردي کورونه لګېږي. کوم طالبان چې دي هغه په خپلو خطرو کې پراته دي، ټولې سړک ته ډکې ده، ټولې ولسوالۍ ماسره کړې ده.
زه شیخان خبرې کوم، د افاره کې رژیم اوسېدونکی یم. او دغه کوم هغه چې راغلي دي، ملي اردو راغلي ده، هغه ته سړک ته راغلي ده، دوی یو نشته ماخوامي دي تللي دي. سړک سل پیسره، یعنی سکور سل پیسره، سل پیسره چې وو نوي پیسره دا طالبانو سره د درې پیسره حکومت سره ده. دوی بالکل نشي کولی چې دوی عملیات وکړي. پنځه سوه شپږ سوه طالبان دي هلته، او ګچ طالبان چې ډېر خطرناک طالبان دي، اوس دوه سوه دانې ورغلي، دوه سوه باندې به دوی څنګه عملیات وکړي؟ دوی چې دوی بچ شوي دي، یو شی هم نشي کولی.
خو دوی اول تاریخ باندې لاړو، او نن اسلام تاریخ ته، او که اسلام د خدای مې د غاړه نه بندوي. زه به چې درته ووایم چې نن د ناور د ولسوالۍ سره ډېر جوخ ده، او دغه ځای کې دغه ځای نه فکر کوم طالبان نن یستري دي. نن له دې نه مخکې که دا شل ورځې وتلي، او که پنځلسې وتلي، او که میاشتې وتلي، دوی یو لسم مخې ته نه دي لاړل، د مخقبلې خوا ته نه دي لاړل، د شمال خوا ته نه دي لاړل، او جنوب خوا ته نه دي لاړل، او بعضې مغه ولسوالۍ منځ کښې سیند ده، او دې خوا ولسوالۍ ده، او پورې خوا دوی دي، او څه په ولسوالۍ کښې دي.
دارنګه د حصارک ولسوالۍ قومي مخاور ملک سرمس وویل چې په دې ولسوالۍ کښې د امنیت قومندان، ملي امنیت او ولسوال پرته نور د بل هېڅ برخې مامور هلته نشته چې د سیمې اوسېدونکو ستونزې اوارې کړي.
بالکل، دا درته یو ملي امنیت ته وایي، یوه یو قومنداني ده، دا دوړه یو په خپله ولسوال ده، دا درې له دې نه خواته نه دي تذکرو والا څوک شته، نه قضا شته، نه سرندوالي شته، بس دا نور یو شی هم نشته، نه حقوق شته، هېڅوک هم نشته.
د ولایت وین احمدزی عبدالزی بیا وایي چې په حصارک ولسوالۍ کښې مامورینو خپل کار پیل کړی، ولې ځینې مامورین چې لا تر اوسه نه دي ورغلي، هغوی به هم په نږدې وخت کښې د خپلې دندې د ترسره کېدو په موخه ورشي.
د مامورینو د وظیفو د اجرا په رابطه باندې مونږ معلومات ترلاسه کړل. حصارک ولسوالۍ کښې مامورینو کار پیل کړی دی، او روزمره خدمات خلکو ته رسوي، خو په ډېر کم تعداد سره کوم مامورین چې خپلو وظیفو ته یې تر اوسه مراجعه نه ده کړې، ولسوالۍ ته کار کوي، او هغوی سره تماسونه نیول شوي دي ډېر ژر ده چې هغوی خپلو وظایفو ته وګرځي. د همدغه افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو نتیجه ده چې په دې ولسوالۍ کښې د انتخاباتو لپاره آمادګي او د نوملیکنې د کارتون توضیح پروسه هم په ښه توګه روانه ده.
د حصارک ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته د مرکزي چارواکو هغه مهال پام واوښت چې د دې ولسوالۍ پخواني ولسوال ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د ولسوالۍ په اړه حقایق خپاره کړه، چې هماغه مهال د ملي اردو په مشرۍ امنیتي قوتونو په یادې ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل.
د نړۍ رنګونه، د نړۍ عجیبه کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ د نړۍ رنگونو خپرونه کې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خپرونې د دې ګړې په آخري برخو کې رپورټ دراورو. کونړ ولایت کې ځایي اوسېدونکي وایي چې د اوبو بجلی وزارت ورسره وعده کړې وه چې دلته به په منګي سیمه کې د بجلی یو ډیم جوړي، خو د دوی په وینا تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی او نه هم په دې اړه باندې کوم کار شروع شوی دی. په دې اړه باندې باز محمد عابد د خلکو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې پرې رالېږلی.
ټاکل شوی و چې د 1322 لمریز کال په پیل کې به د کونړ ولایت د مناګي سیمه کې د 2.5 میګاواټو په ظرفیت د برېښنا کوټ د جوړېدو چارې پیل شي، خو تر اوسه پورې یې له سروې پرته هیڅ ډول کار نه دی پیل کړی. د وټاپور، مانوګي او چپې درې ولسوالیو اوسېدونکي وایي چې د تیرو لسو کلونو راهیسې ورسره د دغه بند د جوړېدو وعدې کېږي، خو د برېښنا وزارت دوی په تشو وادو باندې تیر باسي. یو تن یې مشال راډیو ته وویل:
ما نوم واحدالله دی، کونړ ولایت د وټاپور ولسوالۍ اوسېدونکی. نوي کال د حمل په 15 تاریخ باندې هغې ویل چې کار شروع کړه، او کار یې شروع نه کړو. ابتدایي ولا کلی او خلک ورک دي، نو تر اوسه پورې درک د دې نه لګېږي، او دا د کونړ سره ظلم دی، زیاتی دی.
یو بل تن وایي که د برېښنا کور چارې پیل نه شي، نو دوی به د خپل حق د غوښتلو په خاطر لاریونونه وکړي.
زما نوم روح الله دی، د وټاپور ولسوالۍ د شامیر کوټ د کلي اوسېدونکی یم. که چېرتا دا د مناګي بند جوړ نه شي، نو موږ ټول به ولسونه به راپاڅېږو، او د برېښنا وزیر پر ضد به جدي مظاهرې وکړو.
کله چې مو د خلکو غوښتنې د دغه ولایت د والي شجاع الملک مخې ته کېښودې، هغه په ځواب کې وویل:
زموږ د ملي شورا غړو موږ خپله مقامي خلکو وزیر د ابوبر سره خبرې کړي دي، او په دې ورځو کې انجینران راغلي دي. هلته ځمکه په اجاره نیول ده، خپل ځان له دغه بودوباش لپاره او سیکورټي لپاره دا اوس په مغزه کې موجود دي. ځمکه اغوستې ده په اجاره باندې، دوی چې یو ځله خپله یو ځای د اوسېدو جوړ کړي او هغه خپل سیکورټي ونیسي، موږ سه وعدې کلي چې کار شروع کېږي. خو چون وخت به ډېر نیسي، دغه څلور کلنه پروژه ده. موږ کوشش دا ځای کوو دغه نغلو برق چې جلال آباد ته راغلی د پغې کې څلور میگاواټ زموږ سره کونړ سره واده کړل. موږ هتل وس کوشش کوو چې دغه کار باندې زر شروع کړو، دلته د برق راورسي.
یاد دی وی چې د مناګي برېښنا کور د کونړ د لنډي سین په سر جوړیږي، چې د وټاپور مانوګي او چپی درې ولسوالۍ وته به په کافي اندازه برېښنا ورکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو ستونزې
ورنه تکل جون یو څوک داخلي وي، خو
خلک چې بیا بیروزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه جواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.